مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوه په روانه غړې کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې بدرته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنی او سیمایز مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې په مو کلی د انیسا اجمل نه د دې سات تازه خبرونه تا
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د پلټنو شمنه کړی دا پولیس چارواکي وایي نن د قبایلی سیمې بکاخلو مشر سعد علی خان په یوې چاودنه کې بچل شوی دی او روس ویلی دی چې په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې مزیاتې کړي اوسته خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د اغو هوایی بریدونو د بشپړ پلټنو شمنه کړی دا چې ښکاری امریکایي ځواکونو کړی دی دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي د بریدونو چې په کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پیښه د خفګان ډکا بللې او په دې اړه غم راځي شریک کړی د دې نوړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر سید رادل حسین ویلي دي لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دي کپر وختون د بریټ ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي د بیپلو ډاکټرانو د لوای په کندوز کې د خالی د شپې په هوایي بریټ کې د دوی د اسپیټال سنو برخوتا زیان رسیدل دي د کندهار امنیا کمانډان بیا وايي امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماخام په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال وکړه هغه زیاته کړه
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومه کورسره وکړو او موږ آماده یو هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چار وخت هغه را مرکزی موږ به هغه پر ځای کوو
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو روسته پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږي نتیجه ده پولیس چارواکي وايي په نیمه قبایلی سیمې بکاخیلو کې د امن کمیټې مشر سعد علی خان نن په یوې چاودنه کې وژل شوی دی په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې سعد علی خان د بکاخیلو نه بنو ته روانو چې گاډی یې د سړک گاډی د بمی چاودنې ښکار شو په دې پیښه کې د سعد علی خان زوی زخمی شوی هم دی د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون مشال لیډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهاراباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه وواشه د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باثره قومي مشر وو تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سوسیمو کې سلور وسلوال وجل شوی او سلور نور شوبل شوی دي په سیمه کې د امنیتی ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی دي چې په تیرو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولی کوټ ولسوالو د غراس د لشکرګا په دوراهي سیمه کې د وسلوالو پر ځایونو افغان امنیتی ځواکونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې سلور وسلوال وجل شوی او سلور شوبل شوی دي وسلوالو لا په دې اړه سن دي ویلي په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوه دی په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان نن مشال لیډیو ته ویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمیره 45 تا ورسیده د ډاکټر اکرام په خبره په پیښور کې به دراتلونکو لسمینېټې نه د پولیو ضد سلور وزنې مهم هم پیلې کی یاد دی چې پرون د پیښور مرستیال کمشنر د لړمی او ډاکسي مو د دوه منتخب شوو کانسلرانو لدی وجه د نیولو حکم ورکړ چې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی نه ورکول او نور خلک کې هم د پولیو ضد ساسکو ورکول نه منې کول خو تورن کانسلرانو لا په دې اړه سن دی ویلي دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اوري روس ویلی دی چې په شام کې به خپلې هوایي حمله نورې مزیاتې کړي. دا هواد مخکې ویلی و چې د ستمبر د 13 نیټې راهیسې هوایي ځواکونه په شام کې سبان د شپېتال وطنې کړي او د ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روس د دفاع وزارت چارواکي جنرال اندري کارتاپولوف پرون وویل چې روس به په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. د کارتاپولوف په خبره روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 500 اهداف په نخه کړی دي. بلخوا په شام کې د بشري حقوقو د سارې ادارې چې مرکزی په برتانیا کې دی او په سیمه کې د سرچینو د شبکې په ذریعه جګړه ساری ویلي دي چې په شام کې په تیرو څلور ورځو کې د روس د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي، چې پکې 8 ښځې او 8 ماشومان هم شامل دي. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغي وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. د غبري د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 1 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانۍ د مرکز د ویاند سادمان ویلي دي امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلې او 2 نور په ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. اور استی خبردار چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ خار کې پرون په یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او دغه کورنۍ پلار او یو بل تن یې وشل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډسو ووجل شي، د دې کورنۍ 2 نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د مغربي دیوال په لور د خپل کور طرف ته روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویل دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویل دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرینو پای.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه واورول. په روانه خبرونه کې بعد غری پټونه واورې. د افغانستان په کندوز خار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخو افغان سړونکو وایي د هیواد حکومت د کندوز په اړه په پاکستان د تورونو پر ځای نړۍ ته د پاکستان د لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وایي پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د نفرت خورونکو موادو موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی، او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی، خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي.
په تیرې ولسیزه کې وسلوالو په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونو او هسپتالونو تباه کړی دي. سیړونکو وایي وسلوال د بنیادي انساني حقوقو مخالفت کوي.
د واغ په یاد پښ کاونو چې دا ګرمه سکولونو راځمون د کوم تر خلاف دی او د ته جنا کې راځي، او د میټرنټي سنټر چې کومه تلته زنانه د پروډکشن دې ته دلته د کابلي زنانه راځي، او دا دل چې به حیې د جنا کې لويږي.
او د اتحادی هوادونو د غوښتنې په جواب کې روس ویلي چې په شام کې به هوایي بریدونه نور هم سیوا کوي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز خار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د هواد سړونکو وای چې افغان حکومت د کندوز خار د سقوط په اړه خپل ځمواري په نورو ناشوي. او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینو، په کار دي چې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوریت حکومت موجود دی، او د کومې ډلې لخوا د دغه هیواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دی. تفصیل د اسد لودین ریپورت کې ورو.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي ل کلون راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان لډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنۍ او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي ترڅو د دې هیواد په اړه پریکند تصمیم ونیسي.
شک نیست چې سازمان استخبارات
دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس و نه کړو، د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندوونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونې سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سوو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خودشان متحد
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرل تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
هلته د پاکستان نشایع کیدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پاس په کار ده چې پاکستان په خپل خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته په کار دي چې په وسلوالو کې د خاو بدو فرق نه کوي او پر خلاف یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواختر ته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1980 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپل خاوره ځای ورک، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅ کله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلی چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لوجې د ټولي نړۍ سترګې پاکستان ته واوختي، پوزي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهاله ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلی سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان په ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پر اتک سره به کمی او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونه غندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅی ګڼل کېږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کېږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دې وباسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تدبی کې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
نن د اتوار ورځ ده او د مشال په راتلونکو خبرونو کې به د مشال مرکه هم اوري، خو راځو د دې غړي یو بل خبر ته چې په پیښور کې په یو ماشوم کې د پولیو نوې کیس مخته راغلی چې ماشوم کې د پولیو ناروغي ښکاره شوې ده او دا راز په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د ټولو کیسونو شمیره 15 ته ورسېده. د پیښور نه خپل خبريال شبیر جان راته یو شی به وړاندې دا ویل.
دا د پیښور څنګه فقیر آباد سیمه ده، هغه کې د پولیو د غاتل سلنې ماشوم ده او سیانو یې ده هغه پای کې د پولیو ور تصدیق شوی دی. لږ څه به وړاندې زموږ د خیبر پښتونخوا کې کوم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي دی ډاکټر اکرام الله سره خبره کړې شو، نه هوویل چې بالکل دغه ماشوم ته څنګه شروع دی وړاندې لګاټر ته لګیل شو، خو یې د لګاټر نه دا غي چې کوم ریزلټ راغلی دی بیګا نه راغی تر مخه دی کې د پولیو تصدیق شوی دی. دغه مناسبه زه به دا ویم چې دا هوی د وینا تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیو د رنګ د سخت کار د رنګ چې کوم ماشومان یې شمیر 15 سره رسیدلی دی
خا. دا د پولیو د کمپاین هم وایي چې په څو ورځو کې شروع کیدونکی دی، دغه کله دی؟
بالکل دا مناسبه ده راتلونکي اونده دی مې سلسله نه کېږي سره د کمپاین شروع کیږي او دا ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته دا مول چې دې نه چې کوم کمپاین دی ټین کړی دی دا ټوټل نه کمپاین لري چې دا د دې هدف ته چې په دې نه کمپاین کې په پاکستان د پولیو نه مکمل صفایي کې دا نه کمپاین کې یو شوی دی یو د لسم شروع دی او باقي هو د مرحله ور هر میاشتې کې میاشتنی کمپاین دی دا د لسم نه ولا تر یو 16 منټې پورې
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی او د خبرونه چې ما خام په شپږو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شئ. رازو یو بل ریپورت ته د سواد په سیدو شریف او ودود یا حال کې 13 ورځ د پښتو ادبي نړیوال جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد د اتلانو په نوم یو ادبي دستور او شپه کې د قامي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او مشر ملمو نو موړي په دغه مقول چې د اتلسم آئینی بدلون نه پاس هم صوبې ته اختیارات نه دی ورکړل شوی ځکه پښتو ته د سرکاري ژبې حیثیت او تر لاسه نشو. د غونډې ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا ریپورت را لېږلې.
سواد سیدو شریف کې د سواد سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لوی پنګه پریښو دي د هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابللې شوې غونډې ته په لوی وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کاری داسه چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کما چې تمګوی واغا مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم لپاره مونږه جدوجہد کړو، لہذا دې لپاره با مشترکه تور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږه د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګه یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیرازه دی، ګلور ډیر دی، کوم کوم بیانوم دته به صرف اوس د یوسو ګلونو هارو پویم بیزان په درمان او قدردان د پښتو ژبې همدا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړنه پر اړه درېم شاسب ډېر زه شو بیا خپه محرومش خان د پښتو ژبې سرخیل د پښتو ژبې او بابا عبدالغني صدیقی سے پمرو کو خوب جانان د پختو جبه سوروز روان دی تل دی عزیز طالب تغورا ولسی شاعرم تل غو بجان د پختو جبه هشام صد پختو جبه خدمت لو د ورکا ارو روز روان دی اتلان د پختو جبه
د سوات او پختنو اتلانو په یاد کې رابلل شوې د غونډکی ګډون کون کی د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاگیر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شان ته راټولې دل پکار دی مونږ ته دغه شان ته مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شان ته د خپل ستونزو د خپل مسلو خبرې کول پکار دی په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نورم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما به خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیا بیا یې کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې وي او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي
په دغه موقع د موسیقۍ تابعیا شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړې شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړي او پکې ویلي په کار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروری بدلون وکړي د غونډې ګډونوالو ویل په کار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانيت خېګړې امن او محبت درس ورکړي دانه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري په دې موضوع د فرخنده صد دا ریپورت اورو
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې د غونډې ګډونوالو اول په پاکستان کې ماشومان ته د مینی او انسانيت ته خودلو پر ځای تعصب خودل کیږي د تیر جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهر عبد الله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشرده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي هغه ته د سنی شیا عیسوي وی هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي دا چې د پاکستان په حساب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینی او خېګړې په اړه څه خودل کیږي په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خوانه مشر او د باچا خان په هنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په حساب کې چې کوم طریقې کار سره غا مضمون لا خبره کیږي یرنا تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه کدلته لکونو کان راسی آباد دی هغه نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګنډا نقصان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه د پاکستان نه او تخکاري هغه خلک وایي چکاغه د انډیا د لغه د بھارت د لغه د بل ځای دی دا شمته کې عیسائی وی هغه دوی ته جمعدار ښکاری او هغه خاطرو مرتخکاری هغه نور تخکاری او دې شمته ایتیکس چې کوم دی ایتیکس هم ایتیکس خو ځای باندې په ډیرو سکولونو جنو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبرونه د زکه چې تبه بل طرف ته یو طرف ته بیا غبه مصور زو کې بیا هغه باندې تی الزام لګیا چې دا به یو به حرمتي او شوا اعظم کې یا سوال دا او شو دا او شو خدا خبرې چې ټول دي کنه دا د هغه ور دي مطلب فکر ور دي
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا او خودل شي چې انسانيت څه شه دي او د یو بل انسان او ټولنې سره با څنګه خېګړه کوي د تعلیمي او لسی چارو کارپو پروفیسور ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن خېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي
نور قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې داراشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي دا منطقي تور یو خپل نظر دی دا اسلامیاتو کې ستا دا په دې کې وو یعنی اردو انګريز ته پښتو او چې کوم مقام امي جي بي دي راکې دا هغه کتابونه چې مشه تاسو ته او تر دې پورې د ساينس هم شامل کړي شي د مسل په حواله مختلف فرقې دي نو یو کیس فرقې نمائندگی شوې ده سنی دیوبند فدی زکولو د پالیسۍ زکولو اندازم غیر جمهوری اومده او دې سره سره غیر انساني اومده.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
په دې ریپورت کې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بدامنۍ پر مهال د سکولونو او هسپتالونو ته رسیدلی زیان په اړه واوري. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پختونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصان رسیدلی دی. څېړونکي وایي چې یوې خوا ته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي نو بلې خوا ته یې سلوال پنخه کوي. تفصیل د مليها امیرزاده ناورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس تزانی تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وای چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنې هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې الته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګرد او یا د فوجانو په منځ کې سنختی یا شوی دی په دې کې همیشه ټارګټ چې دی نو هغه مین دغه دی هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسیک هیلت یونټ چې دی هسپتالونه دي. قصوات کې اولنې گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي د موږ دلته مورچه جوړه نو ورګه چې دا ول اول ختم کو او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سکولونو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردي کې تقریبا 1400 لپاره سکولونه ټارګټ شو نو وس تر دې د مو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% سکولک د تیسر د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې لامل په قبالی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبالی سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبالی علاقه کې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وی او یو میټر نتی سنټر وو او جواز به اضافه ښکاوونو چې د ګرل سکولونو راز موږ د کنتر خلاف دی او د ته جنکی راځي او د میټر نتی سنټر چې کملته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبالی زنانا راځي او دا د چې به حیدا جنکی لويږي. بېلې علاقه کې 1300 نزيات سکولونه د عمران کړل ټول کا بېلې علاقه کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او یا دوی میټرنټی سنټر یا هسپتالونه د عمران کړی دی. په لومړنه ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثر شو بیا چې کوم فوج راغلو چې زیات تر سکولونه او هسپتالونه کې خپل پړاو واچول نو دا ډېر اړخه ته وګورئ چې زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړ کړی نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته مشومان ته بسنوای او ایون چې د کم ولړ فصلونه چې دي او شنه ونی چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانين موجود دي کسانګه په پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او او عوامي ورکرز پارټي صوبای صدر شهاب الدین خټکوای
دنیا کې د جنگ هم قوانين او د جنوا کنونشن سیستم او چې کوم انټرنیشنل لاغه د هغه لاندې راځي دا کې بیا د بازي شونو ممانعت د کومي اجازه چې په اعلان شوی جنگ کې د فریقو دوه معلوم فریق پرمنځ وي هغه کې سویل یې نبادي چې کوم دي دا نو څه مسله کې ده چې کوم فریق هم دغه ودی نو هغه به دغه یو سیستم ته د جنګي جرم مرتکب دي ناسي هسپتال چې د هغه نشتي مسله کې ده ګلنس چې د هغه نشتي سبا کې ده سپین کالج باندې بمباري نشتي کې ده نو دغه خپل داري اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمون تقسیمت کې خو یو څه د جنګ ان ډیفاینډ غوندې ده
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوي اصول واضح دي خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنګي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکارې مليها امیرزاده د غری پورت وړاندې کوو د روانې غړې نیمه تر رسیدلې په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډې زورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو هسپتال د هوایي بریدونو د بشپړ پلټنو شمنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي د بریدونو چې په کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي پولیس چارواکي وایي نن د بکخیلو د امن کمیټې په خاني مشر سعد علي خان په 14 کې وژل شوی دی په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکخیلو نه د بنو په لور روانو چې گاډي د سړک غاړې 14 ښکار شوی دی د پیخې زمواري لا چانه د منلې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پر مشال ریډیو ته ویل چې تر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه غو وژو افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی په پېښور کې د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته ورسېده روس ویلی دی چې په شام کې با خپل هوایي حمله نورې مزیاتې کړې د هواد مخکې ویلی و چې د ستمبر د 13 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سباندې شپېتل وطنې کړې او تر هغه وروسته ځواک یې زیات کمزوري کړې ده او د عراق د بغداد په شامیش توسیمه کې پرندګته لږه سلیر کسان وستلاغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه داعش ډلې د دغو بریدونو ذمهواري منلې
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د غړې د خبرونو لنډیز اوریده اوس په موکلې چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپل اداريو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اخبارونو د مهمو اداريو غټ کې راغون کړی او تاسو ته وړاندې کړي
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړي چې د غلل کې د مرګري ملتونو غونډه ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي د سلسله کې د انګريزي ژبې رسپانه دی نیوز دی کی چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په طرحګره به خبري کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسوزله اوریدلې ده اداري وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېری قربانی هم ورکړي دي خدا مسله دومره پسندستي توګه نه ختميږي البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي خو هندستان داسې نغوړی بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر څخه ترته وړاندې کړي دي اداري اخر کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنې دي بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړو او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهره کیږي نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې لپاره به دوی له مذاکراتو میسترات لوي او د سلسله کې باید چې ملګری ملتونه او نړیواله رورولي هم خپل کردار تر سره کړي او د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریا د پی ای ای انتظامیه او پایلټانو تر ترمنځ په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې دی، ځکه چې 240 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځ د 1.5 ورځو نه مسله چلې ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسیدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخیره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی ای ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو لپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګر ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالو په تربیت لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې په خلیجی ریاستونو کې مزدورانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه رپورټونه جاری کړي دي. شاهین بنیری یې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کړي، او اوس وخت راغلی دی چې پوستا د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپل لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتی پر ضد اواز هم نشو چتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او کچرې دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاری ساتي، بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي. خو بلخوا د شام د انساني حقوقو د ساتلو اداره وایي په 13 ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د 8 ماشومانو او 8 ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي یو ریپورت د صالح محمد صالح ناورو.
روسیا وی په سوریا کې به خپلې هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخ کې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونه په سوریا کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریا کې خپلې هوایي حمله لا شدیدې کړي. د کارتا پولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څباندی 50 اهداف وشتلې دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبري پرون په مسکو کې خبري لانو ته وکړي.
ناشا رازویدکا فیکسیروي چې بویویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه یې ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته دې خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه تبلی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې وا دازه وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجې.
دان وسپانا لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو یا ان جی او غانو د دایره کار لپاره په یوه داسې نوې پالیسۍ کار کوي چې په نتیجه کې به یې جګړه ځپلې او د امنیتي حالاتو له وجې به کور کړل شوی خلکو یعنی آی ډی پی سره د نړیوالو مرستو نړیوالو ادارو مرستې لا هم ګران شي. د دې لیک مهمه برخه د فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان رسپانا په خپل یو اداري کلیکی د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیواله غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي. هغه وای دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ لمخې به حکومت د څارنه هم کوي چې یو اداره تر څومره هده او څنګه د ولست خېګړې کار تر سره کوي. په تیرا نکتی موده کې په سیف دی چلډرن نړیواله ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګیدل. د دغه وروسته حکومت اویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړی ده. حکومت وایي باید نړیواله ادارې د پاکستان پر خاور داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو پیښو کې ککړی وي. حکومت دا هم وایي کچېرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګیدلی وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلی کورونه یې پریښو دی وي. نو کوچیر ته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپل حکومت هم په خوده سپارلی او یا یې په ډاګه پریښو دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او پر ځای ځای د دې چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لانور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړ کړي، ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم امرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د جبري مشقت پاړه یو مقاله خبره کړې لکه پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې ته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼه په خبره کې څه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره قانون موجود دی خو په سمه توګه عملی شوی نه دی، چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ سرګندونه کوي. د مقاله مهم ټکی د ملي ها مرزاده ناورو
ایکسپریس ٹریبیون رسپانډل کې په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم واره خلاص کړل شو. د قانون لمخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې ټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. لدې سره ځلې مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملی کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. کچره داسې کسان وینو دا غوي د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون لمخې پاره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. رسپانډلې کې پته روشلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمه په لړ کې په خپل ځموارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنونشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د رسپانډې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعده کوي او یا پریزان غلی پاتې کړي. په 1999 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوال ادارې په ریپورت کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د ریپورت له اندازې سره سم په پاکستان کې د 30 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه ریپورت کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سندھ او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یو اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، یو چارواکي ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. رسپانډلې کې حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. رسپانډلې کې چې بل خوا ته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستیو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي. بل خوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد روان کال په مای کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. رسپانډل لیکي که حکومت پر اختیار د جبري مشقت مخنیوي کول واړي نو پکار د شي موجود قانون عملی کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي.
ډیر سخت راوړی تیر یو هر څه ته
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د افغانستان په خوست کې یو شمیر د انټرنیټ استعمالونکي وایي چې په دې ولایت کې د مخابراتو کمپنیو انټرنیټي خدمتونه یا سرویس ډیر کمزور دي او له همدې وجې دوی د موبایل او کمپیوټر د لارې د انټرنیټ د استعمال پر مهال د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حق له تفصيل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې ورو
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او اسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. خو په خوست کې انټرنیټ کارونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کارونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
زمانوم تعلیم منګل د خصوصي توسیدون کې ز پخپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بیسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بیسیم انټرنیټ په غو ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په غو ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاص توګه په لرو پلاتوي ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري. خو په مرکز کې پخپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نوم الیاس دی. زه د سلام نیټ استعمالوم. دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي، 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نوم مې ملا کایل دی. زه په خپله د اتصالات په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت بهي کمزوري ده، موږ سم استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابی پښاوای چې خوست ته د با کیفیت، ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او زینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جنیب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي او خپل په ډېر تاسف لاس پیسدا تر 15% په هم د خلکو مشکلات هم حل کړي. ټول د سګاوې دلته نصب شوی دی، امکان موجود دی د فایبر نوري پر افریدن سره 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سره موږ په دې اعتبار غلرو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
دی یادونه ورده په خوست کې د مهال افغان بیسیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي. خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب الله الوخیل ریپورت واورید. د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لزګونو ځوانانو او پیغلو ته په یو منسوبه کې د چغکه وهل ورخول شوې دي. سیاد چې ونه دولتي اداره ده خواوشا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د جنک چغکه ورخودل شروع کړی وو او لک تر لګه او یا الکانو جنکو په دې مده کې د چغکه وهل ستکل. په کوټه کې زمونږ همکار خدای نور ناصر د دغه ادارې د مشر رازق فهم سره خبرې کړې دي چې تاسو یې ورېدو ترا بولم او د دغه نه ورسته د اتن سندره د همایون خان په غا کې اوریدل مهروي.
یارم خو د یو وخت نیپال ته تللو، نو د نیپالم په دغه سروزو کې د چغکه یو بنیادی سروز اول ته ما وکتلې چې خلک د چغکه نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم د ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغکه یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغکه چونکه مش په بوري کې اوسېدلی لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت وي. نو ما وی چې په دې کې خدای توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولایس او لمر سر به دا هنر راغس یو شته منسوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منسوبه په ترتیب باندې راڅرنګ کار شوی ولای شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او د سلسله مولیک به مخلب ته ولېږه ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوونکي مو جوړته وای یا هغه چې کدنې وځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ اسولته موږ خو لوی لوی ستونزې دا ولن چې مطلب کم خلک بو سي چې هغه کس دا هغه استادان هغه خوانده نه وو تعلیم یافته نه وو
صحیح خبره
او د کوم خلکو سره د دې دلچسپي ولکه یا و دې ته تشویق کولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته وو او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستونزې دا ول چې مطلب یو داسې سړی سي هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چې هغه کس د کړې ده څنګه کولای شي چې دغه هنر و نور خلکو ته منتقل کړي نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی نو له یو استاد سره موږ وو ځوانان کښېنو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکی هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وس مطلب بل تور شي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوریست راوس هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ ووسو سپاری کې دوی ته د تیوري وروښوله چې میوزیک الف با څه دی او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او دا غو میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا ولا چې د بلوس او پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپیژندل او دې ته متوجي سو چې دا
شی په ټولو کې
یو یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په غو کې ټول سمجونه شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
بعد لبد مرغه په دوه لسو کې هم پښتانه انجلی نه و
دا هم بدبختی ده که خو برل اوس و مشته د پښتنو انجلو انجونو هم اپروچ کړی دي چې هغه دا یی سي مش غواړو سي داس دکو مشته ترتیب جوړ کړي نو ان شاء الله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پاتې ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دغه پاتې نه دی رسېدلې دا به په مخ روان
دغه نن چې تاسو دغه اخیرنې غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په کې خورا ډیر چې غک تاسو راوړې دا چې غک مونږ کې مخه پیدا کړ
دا هم ډیر نو ستونزه ولا موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونی ولا هغه وخت کې پېښ دا ولا چې زلاړلم پېښور لا الته یو استاد وي درباب هغه ته موږ ولې ستبه چې غک را جوړ کړ نو هغه دوی چې غک کې د نمونې په توګه را جوړ کړي خو هغه کې چې دا کم سترینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونی ویلې دسته د دې د جوړیدلو عملم تقریبا بيخي په ختم کېدو دی او دا چې خلک دي چې یو لمر سره استاد سي اتیا کلن هغه یې جوړولای شي خو دا د جوړیدو ستونزم ډیر مشتره مختص ولا غبار البام مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لاس چې کی مل یو ځای راړي او لاس مل بل ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل مزان ته شي چې په سیمو کې موجود دي چې کی د چا په کور کې په کلو په باندو کې په وجرو کې ستا خو موږ دا ته یو وخت چې موږ بل دا کلو دا شان راټولو ځکه چې کوم راټول ک نو دا ختم سول بای چې موږ نوې شی راو نو بیا موږ نیو تقریبا اویا د خطراتیا کورې چې کی جوړی کله او دا اوس موږ د کوونکو د هغه د توفیق په شکل کې ورهم کې چې هغه خپل ریاست پر جاری وساتي
دا مشال ریډیو دا
جادو کر دے اللہ دی خیر کی جادو